د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د نننۍ غنې اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ازادي رادیو له لوري د جوړې شوې غړي فرهنګي غونډې راپور برابر کړي.
اینا بران دوختن ګرامي داشت از یاد او خاطرې دو شاعر
په هنر جاج کې یو شمیر لیکوال د اروخاد ننګیال او رازق فانی په ژوند او کارونو غږیږي.
د وخت هغه انتقادي مسایل د ډیر په مهارت او په عاشقانه ترکیباتو کې راول.
فنکار برخه کې لیکوال او ژورنالیست ګل رحمان رحماني د اروخاد ننګیال او فانی فن راسپړي.
ځکه د دوی ارمانی او ایدیال ژوند په حقیقت کې هغه هدف دی چې موږ لا نه ورسېدلې او غواړو چې پاتې ژوند پکې تیر کړو.
په زر پاڼې کې به لنډ کیسه کډکۍ واوري.
ته پوهیږې زما خدا ټولې خوخیږي خو هغه د مرجان لور نه ده، سمه د کوی قف خاپېرې ده.
ادب جام کې به د اروخاد ننګیال او فانی شیرونه د هنرمند حفیظ الله گردش لخلی واوري.
هم جا دکان رنگ است هم رنگ می فروشم.
او په ورخمین خیال کې به د پوهنوال بریالي باجوړي لخلی د اسحاق ننګیال شیر واوري.
یو پلوم چیر تلوري ستا پلار زرغون شوه، یو پلوم چیر تلوری ستا پلار زرون شو، یو لوت می وس لبادو لباران سرولی.
پوروڑی چه د تاک د پیغلی نیو، هر یو رگ زموگ د سرو وینو افشار ده. همه جا دکان رنگ است همه رنگ می فروشند، دل من به شیشه سوزد همه سنگ می فروشند. روانه د غوی میاشت د همدغو بیتونو د خالقانو اروخاد اسحاق ننګیال او اروخاد رازق فانی د تلین میاشته. ازادي رادیو د هیواد د دوو نوموتو شاعرانو د یاد په مناسبت ځانګړي غونډه جوړه کړې و چې پروان خبرونه کې به ترې خبر شي. موږ نننۍ رادیوي مجله د افغانستان د معاصر شعر د دوو بنسټ ایښودونکو اروخاد ننګیال او اروخاد فانی ژوند او فن ته ځانګړي کوو او د مجلې دا ګڼه د هغوی روحونو ته ډالۍ کوو. په پیل کې لا ناجی صاحب د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
پوهان محمد رسول باوری وایي په هیواد کې به ناملموس فرهنګي میراثونه وپیژندل شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوری په هغې روزنیزه کارګاه کې چې د ناملموسو فرهنګي میراثونو د ساتنې په مقصد جوړه شوې وه، د دغو میراثونو په پیژندلو او ساتلو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې دغه وزارت هلې ځلې کوي چې ناملموس فرهنګي میراثونه وپیژني او فهرست یې جوړ کړي چې دغه میراثونه دې په نړیوال لیست کې شامل شي. دی زیاتوي چې د فرهنګي میراثونو ساتنه او پراختیا د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کاري لومړیتوبونو کې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د ناملموسو فرهنګي میراثونو د ساتنې په لړ کې له یونسکو څخه د همکارۍ مننه وکړه او ویل چې یونسکو د دغو میراثونو د ساتنې لپاره یو پلان جوړ کړی چې کېدای شي په دې لړ کې ګټور وي. په افغانستان کې د یونسکو رئیس ویل چې یونسکو له افغانستان سره په فرهنګي برخو کې همکاریو ته چمتو ده. د زیاته کړه چې افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې په لړ کې یو لړ ګامونه اخیستي دي خو لا هم زیاتو هلو ځلو ته اړتیا ده. د لوګر د عینکو د کان په لرغونو ساحو کې د کیندنو نوی پړاو پیل شو. د لوګر د عینکو د مسو کان په لرغونو ساحو کې د کیندنو لسم پړاو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په شتون په رسمي ډول پیل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د کورنیو چارو وزارت د عامه محافظت موین عبدالرزاق امیری، د لوړو زده کړو وزارت موین د لوګر والی محمد انور خان اسحاقزی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځینو ادارو رئیسانو د لوګر د عینکو د مسو د کان لرغونی ساحې او د هغه ساحوي موزیم وکوت. د عینکو د مسو د کان د کیندنو د پروژې امیر خیر محمد خیرزاده وایي چې د عینکو د کان لرغونو ساحو د کابو 15 کیلومتره مربع ځمکې ساحه احتوا کړې ده چې په 160 سیمو ویشل شوې ده. د زیاته کړه چې په دغو ساحو کې له 2009 میلادي کال را په دې خوا کیندنې پیل شوې دي چې تر اوسه پورې ترې کابو 3000 منقول اثر د کابل ملي موزیم ته لیږدول شوې دي. ښاغلي خیرزاده زیاته کړه چې د تیر کال په بهیر کې د عینکو د مسو د کان له لرغون ساحو څخه 991 آثار ترلاسه شوي او د کابل ملي موزیم ته لیږل شوي دي چې تر اوسه پورې د دغو ساحو د کیندنو په سلو کې 60 کار پرمخ تللی. او د پښتو او دری ژبې د اوسنی شعر دوو پیاوړو شاعرانو اسحاق ننګیال او فنی یادغونډه ترسره شوه. دغه یادغونډه د غوی د میاشتې څلورمه له غرمې وروسته په کابل کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د غونډو په تالار کې د ازادي راډیو د ښوونیزو خپرونو څانګې لخوا جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالو، شاعرانو، د پوهنتون استادانو او د دواړو شاعرانو مینهوالو پکې ګډون کړی و. په دې اړه زموږ همکاره مریم توخی راپور لري.
ازادي راډیو د هیواد دوو نامتو شاعرانو ارواښاد اسحاق ننګیال او ارواښاد رازق فانی یادغونډه جوړه کړه. دغه غونډه چې د تېرې سې شنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې وه، پکې د هیواد ګڼو فرهنګیانو، شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی و. د ازادي راډیو د پښتو تعلیمي برخې ایډیټر محبوب شاه محبوب وایي چې له یادې غونډې څخه یې موخه په هیواد کې د ګډو فرهنګي او هنري غونډو جوړول دي.
پښتنو او دری ژبو فرهنګیانو ترمنځ هغه واټن چې پخوا رامنځته شوی و دغه واټن راکم کړو، دوی په یوې چرګۍ سره راټول کړو.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي معین فاضل سنګچرکی د ازادي راډیو دا اقدام وستایه او دا ډول غونډې یې د پښتو او دری ژبې د فرهنګیانو د افکارو د تبادلې ښه موقع وګڼله.
یک ابتکار بسیار خوبی را اینا برای انداختن، گرامی داشت از یاد و خاطره دو شاعر نامدار افغانستان.
ده هغه په خبره کې چیرې دا ډول غونډې زیات شي نو د پښتو او دری ژبې په هنري ادبیاتو به ځانګړي مثبت اغیز وکړي او لیکوالان به یو د بل افکارو خبر شي. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال بریالی باجوړی درواښاد ننګیال او ارواښاد فانی د ژوند او کارونو په اړه وغږېد او یاد شاعران یې په افغانستان کې د معاصر شعر له بنسټ ایښودونکو څخه وشمیرل.
دی وخت هغه انتقادي مسایل د ډیر په مهارت او په عاشقانه ترکیباتو کې راوړل، یعنی ښکلا او سیاست سره یوځای کړو.
په دغه یادغونډه کې د ولسمشر د سلاحکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سربیره، ګل رحمان رحماني، استاد مجیب مهرداد، انور وفا سماندار او حفیظ گردش خپلې ویناوې وکړې. ارواښاد اسحاق ننګیال په 1915 کال زیږیدلی او په 1920 د ثور په اتمه نیټه مړ شوی او ارواښاد رازق فانی په 1922 لمریز کال زیږیدلی او په 1926 د ثور په دویمه نیټه مړ شوی دی.
ارواښاد اسحاق ننګیال د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې هغه بې جوړې شاعر و چې د خلاقیت یوه داسې ځواکمنه تومنه یې په برخه شوې وه چې دا لورینه د عرش مالک په هر چا نه ده کړې. دی د یوه داسې دورې شاعر و چې د شعر په پرتله شعار ډیر غښتلی و، هر چا د خپلې ډلې ستاینه او د بل غندنه کوله. خو ننګیال بیا د تیر شوي دور په ویرجن سفر کې فکر کړی، عقل او جنون یې مقابله کړي او په رښتیا یې هم شعر کښلی. د کونډیا بې غږ یې پورته کړی، د یتیم سیری ګریوان یې ژړلی او د خپل کلي د دنګو غرونو او مستو سیندونو هغه بایللې مستۍ او پریوتې غرور یې یاد کړی. په داسې دور کې چې هر چا د دښمن د وژنې نیت کړی و، هر کس غږ کاوه چې وی وژنی، هرې خوا د بارودو بوی و او هره خوا د وینو رود روان و، خو د غږ کړی چې پام کوه ماشې ته ګوتې مه وروړه. بلخوا رازق فانی د یوې داسې ځورېدلې او کړېدلې کورنۍ شاعر دی چې د هرې نادودی ازمیښت پرې شوی. په داسې دور کې چې چا د مینې نوم نه شو اخیستی، په داسې زمان کې چې چا د وخت له دورنګۍ پرده نه شو پورته کولی، فانی دا جرأت وکړ. ازادي راډیو تېره اونۍ د ارواښاد ننګیال او ارواښاد فانی یادغونډه جوړه کړې وه. په هنر جاج کې د کابل پوهنتون استاد پوهنوال بریالی باجوړی، د کابل پوهنتون استاد پوهندوی احمد ضیا رافت او د ولسمشر سلاحکار څېړنوال عبدالغفور لیوال د ارواښاد ننګیال او فانی د ژوند او فن جاج اخیستی.
هنر جاج
ننګیال څوک وو او څنګه دغه پاوړیو ته ورسېد؟ د لغمان د الینګار د بسرام په کلي کې یو ماشوم پیدا کیږي، او څوک څه خبر دی چې هغه نه بیا راتلونکي کې ننګیال جوړیږي. خو دغه لارې ته د رسېدو لپاره دی ډېر هلې ځلې کوي او ډېر زحمتونه ګالي. په لومړي سر کې دی هغه ابتدایي زده کړې په خپل کلي کې کوي، بیا راځي د لغمان د روخان لیسوایي، او له هغې وروسته راځي کابل ته، او په کابل کې د سارندوی اکاډمۍ کې دی شاملیږي، او په 1955 کال کې دی د سارندوی اکاډمۍ تدریسي غړی کیږي، یعنی استاد کیږي. هلته یو دوه کاله تقریبا نوي تیره چې د افغانستان سیاسي فضا بدلیږي، او دی د هغه ځای د ځي وزارت داخلې ته. په وزارت داخله کې دی چون د شاعرۍ سره پخوانه علاقه وه، شعر یې ویل، ولې دغه سیاسي فضا په ده باندې تاثیر کوي. او دلته زما ځینې دوستان شته دی چې دغه وخت په افغانستان کې د پښتو او د فارسي شاعري شعاري شاعري وه، او د ده دوه لومړني کتابونه چې یو یې ډالۍ ده او بل یې سپیره ډاګونه او غوړېدلي بوزغلي، دا هم د هغه هوا تر تاثیر لاندې و. ولې کله چې دغه غونډې چې ما یادې کړي دغه فرهنګي غونډو کې دی هم شامل سړی و، او دا غونډو تاثیر په ده باندې وشو، بیا نو هغه شاعري هغه لاره هغه کیسې ټولې پرېښودلې، او ده داسې شاعري پیل کړه چې هغه د هنر په لحاظ د پیام په لحاظ یعنی جاویدانی ده، او اوس هم خلک په علاقه باندې لولي او په راتلونکي کې به هم لولي. او د هغه وخت ده چې د ده نوې مجموعه چې چاپ شوه درېیم، البته چې د ده ټوله لاره پکې تغیر شوې وه، هغه چې شو هغه هغه شیبې او هغه کلونه، که غلط یې نه کړم، هغه شیبې هغه کلونه چې چاپ شوه ډېره وستایل شوه. او زموږ استاسې دغه شاعر تقریبا دغه د شهرت پوړیو ته ورسېده. له هغې نه وروسته د ده بله مجموعه چې منځته راغله او چاپ شوه هغه څاڅکي څاڅکي وه، چې د څاڅکي څاڅکي په چاپېدو سره خو زما په یاد دي چې په دې کابل کې په د پښتني فرهنګ او ادب کې یو هنګامه جوړه شوه. هنګامه په دې معنا چې بیخي چې په تمام معنا ورته شعر وایو، هماغه شعر شعرونه ده په څاڅکي څاڅکي کې راوړل. چون ده ده فلین غونډه ده، دغه خاطرې ما ته رایادېږي متاسفانه، بد وختونه دی د مجاهدینو نظام چې راځي او دولت سیستم بدلیږي، په هغه وختونو کې دی ډېر ځورېږي، ډېر ځورول کیږي، او ډېر په سختۍ سره دلته شپې ورځې تېروي. هغه دور چې تیریږي وروسته د طالبانو وخت راځي، او د طالبانو په وخت کې دی بیخي مجبوریږي چې کابل پرېږدي او پېښور ته کډي شي. دوستانو ټولو خوښه دا وه چې دا باید دلته کار شروع کړي او هلته یې کار شروع کړي، خو دا کار د ده دوامدار نه شو، ځکه همدغه 1908 کال کې د ثور نه پوهېږم اتمه نېټه به وه غالباً، چې دی په ناڅاپي ډول ناڅاپي ډول د زړه درېدو له کبله وفات شو. چون زما دواړه دوستان وو، ننګیال مې خو زیات ځکه سن په لحاظ هم سره هغه وو ډېر نژدې وو، خو فانی صاحب زما همکار وو، یو ځای کار کوو، او زه چې د لیکوالو په اتحادیه کې وم دی هم وو. فانی صاحب لوسته شخص و بلغاریانی مصری را وړی وه، اگر چې مصری په اقتصاد کې وه، مګر کار یې د سری میاشتې سره کوو، د سری میاشتې نشراتو مشر و. زما او د ده دفترونه مخکې وو، کله چې به ډوډۍ غرمې وخوړله نو دی به راته زما دفتر ته، یا به کله زه ورتلم او یو ساعت به سره ناست وو، ټوکې ټقالې به هم کولې، چې د ده ډېرې خاطرې دي ما سره چې زه باید په آینده کې ولیکم. دی داسې معلومېده په دغه ورځو کې په دغه کلونو کې د 1908 غالباً چې زه پرې پوهېدم چې دی غواړي چې وطن پرېږدي ووځي، خو ده ظاهره کړې نه وه دا خبره. یو عادت دا و چې دی به د دفتر نه لږ دمخه وتم، او دمخه چې به وتن را بغه دروازه به داسې را خلاصه کړه، زما ما ته به ویل باجا بي صاحب ما رفتم. یو ورځ چې دی راغی ما ته وویلې چې زه ځم. دا هغه وخت و چې یو ورور بل ورور ته دا خبره نه شوه کولی چې زه ځم او وطن پرېږدم، ځکه دا خبره کول سخت و او اعتماد یې وکړ. ولی فانی صاحب دا خبره ما ته وکړه چې زه ځم او خدای پاماني راسره وکړه. هغه و چې فانی صاحب لاړ په دا وروستي وختونو کې، او په 1986 کال به غالباً چې د تلویزیون د پردې نه ما د فانی صاحب د مرګ احوال او خبر واورید.
نخستین مسئله که در شعر انشای مطرح هست استحکام زبانی هست، یعنی فانی بر ریز و درشت های زبان وقوف خوبی داشت. به همین دلیل می دانست که از زبان در شعر چگونه باید استفاده کن، و تو فعل همین وقوف زبانی بود که در شعر او شاهد شگرد ها، ظرافت ها و بازی های زبانی هست. در اصل وقت شعر مطرح هست، چون ماده اصلی کار شعر زبان هست، شعر به تعبیر خودش بازی زبانی هست و کسی از عهده این بازی برمی آید که بر زبان و پیچ و خم‌های زبان آگاهی لازم داشته باشد. اشراف داشت بر چگونه استفاده کردن از زبان آنجایی که بحث تصویر به میان می‌آید. در تصویرسازی هر چند فانی متأثر از شعر کلاسیک بود، اما توانسته بود به فضاها و نگاه‌های نو در شعر نیز دست پیدا بکنه. در واقع شعر فانی ترکیبی از تصویر دیروز و امروز.
ننګیال په شعرونو کې ډوبېدم ډوبېدم ډوبېدم، او یو وخت متوجه وم چې اسحاق ننګیال پښتو ادبیاتو کې یوه حادثه ده چې له بده مرغه له بده مرغه لا تر اوسه هم نه ده پېژندل شوې. زه دا دعوا په دلایلو کوم. هغه نوښتونه چې د اسحاق ننګیال په شاعرۍ کې شته ډېره موده او ډېر څېړونکي غواړي چې هغه وڅېړي. اجازه راکړئ چې ووایم چې د معاصر شعر، د نوښت، د مدرن پښتو شعر تر ټولو هسکه څوکه اسحاق ننګیال، چې هغه تجربې بیا بل چا ونه کړې. ښه غزل ولیکل شو په معاصرو شاعرانو کې، لولو شاعران لرو، لا ژوندي شاعران لرو، خو د تصویر محوره او د تمثیل محوره پښتو شاعرۍ کریډیټ یوازې او یوازې اسحاق ننګیال ته ځي. اسحاق ننګیال یوازې شاعر نه و، د رومان لیکونکی، داستان لیکونکی، کره کتونکی، د ادبیاتو د تیوري په برخه کې څېړونکی او د سیاسي مقالو یو پوخ لیکوال هم. ګڼ شمېر سر مقالې په ګڼو اخبارونو او مجلو کې د اسحاق ننګیال په قلم لیکل شوی چې د نوم پرې باندې نشته.
اسحاق ننگیال یو شمیر مستعار نمونه هم لري شینه لکوزه سیوره او یو شمیر نور نون سین او داس نور مستعار نمونه هم لري البته ډیر په خېلی کنه یا په مستعار نمونه کې شوې دي او یا هیڅ نوم په باندې نشته د دې راټولول هم یو فرهنګي کار دی چې باید راټول شي یعنی په دې معنا چې اسحاق ننگیال یو ژورنالیست هم او ما ورڅخه سر مقاله لیکنه هم زده کړې ده د ده د سیوري ناول ډیر زیات ورته دی د صادق هدایت ورته ګڼل شوی و خدای دې استاد واصف بختري ژوندی دی هغه هم په دې بحث کړی دی د صادق هدایت د بوفکور یو ډول هماغه د ذهن سیال جریان دی چې پرته له سانسوره څه چې راځي هغه ټول رواني پېښې چې په یو انسان کې پېښېږي هغه رانخلی لنډ داستانونه او د داستانونو ترجمې په تېره بیا د صادق هدایت د سې قطره خون او د یو شمېر نورو لنډو او اوږدو داستانونو ژباړ منظوم ژباړې هم لري اسحاق ننگیال یو له هغو کسانو دی چې د لومړي ځل دپاره د قرآن مجید د یو شمېر سورو آزاده شاعرانه بیا هستونه هم کړې ده او دا په زړه پورې ده په منظومو کې اسحاق ننگیال یو شمېر مقفا منظومې لري کچل د پاچا زوی او د دې ته ورته یو شمېر نورې مقفا منظومې پر اسحاق ننگیال خبرې ډېرې کېدی شي معاصر سمبولیزم د دود کړی دی تصویرونه هم په ذهني لحاظ او هم په عیني لحاظ او هم تصویرونو بافت هغه ډول چې مکتب یې وایي هغه ډول چې تیوري وایي په پښتو شعر کې اسحاق ننگیال دود کړي را پیل کړي دي تر هغه مخکې به و خو څوک سره آشنا نه و اسحاق ننگیال د پښتو معاصر شاعرۍ د ګڼو نوښتونو پیلوونکی دی زه د هیچا په باره کې او د هیڅ څه په باره کې دومره حریص نه یم چې خبرې وکړم الا اسحاق ننگیال ځکه چې داسې دی چې څومره راسپړي مسایل پکې راپیدا کیږي او کاشکې یو وخت کې یو څوک د ده د کار د بېلابېلو اړخونو په برخه کې مونوګرافونه واخلي
سهم اروخات ننگیال او اروخات فانی اوزمو پومنس کې نشته مګر د خپل نه پټیدونکو فکری زواک او نوښت پر بنسټ ځانونه ژوندۍ ساتلی هغه چې په زور د شهرت هڅه کوله چاونه پیژندل چا چې په غیر شعوري توګه هم دا هڅه نه کوله اوس هم که په فزیکی لحاظ ژوندۍ نه دي نو په فکری لحاظ لا هم لمکسره ژوندۍ دي تر ټولو غوره بیلګی د ننگیال صاحب د احساساتو او عواطفو د غزیګند د چی ډیر کلونه په خوای ویلي دا کلمه مورانه وي او لای هم موږ له زمزمې سره وښکې تو یو او تکرار یې کو دا کلمه مورانه وي ګوري چې هلته د شنو ولو د شنو سیوري لاندې ګوري د شنې ویالې تر څنګ د جلګو د پاسا یو کوچنی پروت دی یو کوچنی ویده دی او تر وړی لپټې لاندې په خوبړو سترګو د ناس په غیږ کې کوچنی شینکی خوبونه ویني په فنکار برخه کې لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني د ننگیال او فانی لفنا په یوې مقالې کې پرده پورته کوي
فنکار
د اور لسیزه او د انسانیت دوه استازي دل را بسوز تا سخنت دل نشین شود انشای شعر خوب به دعوا نمی شود په ټولنه کې روان ناورینونه کلایوي خوا په خلکو کې د فکر او ټولنیز ویښتیا بنسټونه زیانمنوي او یا لایوي بخې له منځه وړي خو له بلې خوا دا ډول ناورینونه داسې یو ازمایښت ته ورته وي چې موږ ته هېر شوي اتلان را په ګوته کوي او یا په بل عبارت د هر مسلک غوره او خواخوږي استازي یا اتلان پکې ځان څرګندوي دوی تازه کاتلان وایي چې د ټولنیزو غمیزو پر مهال لا عام ذهنیت سره چې ډیر ځله تقلیدي بڼه لري ملتیا نه کوي. حق وایي د انسانیت او انساني حقونو د خوندیتوب لپاره ځان داسې ازمایښت ته وړاندې کوي چې بریا یې د هغه د ژوند په زمانه کې ډیره یقیني نه بریښي، خو د انسانیت او حق لپاره د دوی قرباني بیخي یقیني ده. دا موضوع باید زموږ سره هم د سترو شخصیتونو او د هغوی د عالي او انساني افکارو د پیژندنې او تشخیص لپاره یو معیار وي، ځکه د دوی ارماني او ایډیال ژوند په حقیقت کې هغه هدف دی چې موږ لا نه یو رسېدلي او غواړو چې پاتې ژوند پکې تیر کړو. په انسانیت او بشري پیوستون او ټولنیز فکر مین ادیبان د ټولنیزو ناورینونو پر مهال د مینې او ښکلا د داسې استازو په توګه ځان راپیژني چې یوازې مینهوال یې نه، بلکې بشریت یې د فکري مبارزې او سوکالۍ احسانمند دی. نن چې موږ د چا په اړه خبرې کوو، له شک پرته چې په افغانستان کې د اور او وینو په دوو لسیزو کې نه یوازې چې د خپل شعر له لارې د انسانیت، مینې، بشري حقونو او په ټوله کې د ژوند استازي پاتې شوي، بلکې د شعر او شاعرانه هنر ډیوې هم د سیاسي شعارونو او لسپیرو بادونو ژغورلي دي. اروخاد رضاخفانی او اروخاد ننګیال د افغانستان د پښتو او دري معاصر شعر یا د ځنو په خبره د نوي شعر هغه استازي دي چې د شعارونو او غورونو په زمانه کې افغان شعر د شوروي لښکرو له یرغل نه تر کورنیو فکر او هنر وژونکو جګړو او بیا تر خپلې کډوالۍ او د ژوند تر وروستیو شیبو پورې نه یوازې چې وپاله، بلکې د معاصر شعر په ځانګړي ډول سپین شعر بنسټونه یې هم کېښودل. د ارواښاد ننګیال د وروستیو دریو لسیزو غزلونه که موږ ته له انسان او طبیعت سره د مینې درسونه د نوو شعري او هنري تجربو سره وړاندې کوي، نو د ارواښاد فانی غزلونه هم د افغانستان د هغه مهال د ټولنیزو شرایطو پر بنسټ ناب او واقعي انځورونه لري چې صداقت پکې ویده دی او معصومانه تغزل پکې څرکونه وهي. د دوی شاعري په داسې مهال کې خپل شاعرانه اوج ته رسیږي چې د شعر او ادب پر ګلبڼونو یا د شعارونو او سیاستونو سیوری خپور دی، او یا هم اکثره شاعران د خپل شعر د کلاسیک پیر په نومو کې باندې او د نوي شعر لپاره یا خو څه نه لري او یا دا ډول تجربو ته نه پرېښودل کیږي. خو دوی دواړه د خپل شعر له لارې د شعارونو او غیر ملي سیاستونو قلمي بازار ماتوي او په یوه داسې زمانه کې د انسانیت، بشري حقونو، ټولنیز عدالت او ملي پخلاینې غږ اوچتوي چې نه د نن په څېر د بشري حقونو مدافع بنسټونو او نه هم د انسانیت نړیوالو خواخوږو شتون درلود، او نه هم دا ډول غږ د نړیوالو او کورنیو مبارزونو له لوري بدرګه کېده. دوی هم په حالاتو شاعرانه نقد وکړ او هم یې ولس ته د راوتلو لارې چارې په میړانه وښودې. اروخاد رضاخفانی وایي: این شب ز بختی کیست که پردا نمی شود، بال سحر که بسته که پیدا نمی شود، ای دل صبور باش و به تدبیر تکیه کن، از آه و ناله درد مدوا نمی شود، باید به هم رسیم که موج شود بلند، هر قطره علیده دریا نمی شود، زاهد دعا مخوان بسر پشتگان عشق، هر بلحوث حریف مسیحا نمی شود، دل را بسوزد تا سخن دلنشین شود، انشای شعر خوب بدعوا نمی شود. د ساختنگیال شعر هم دی اوچت تخیل او تصویری هنر ترسنگ دی فانی غزل تور تا پیغامونه لری، لیو مشترک در دی ناری وحلی او دی هغه محال روان ناورینونه چه دیرو تا برای خکار دی شاعر پکه دی خپل ناسرگان برخلیق بریدونه هم لیدل او خلقو تا ویل چه دالار چیر تدلی ده او موک پکه چیر تیو. یو ستوره ستوره و واجه یو لمر دی سبا مات شو، دی غرونو پلاسونو می یو غر دی سبا مات شو، منم چی سپین سبا دی شپه کوچه شو چی تلاره، موسم دی سبا راغی خو وزر دی سبا مات شو، دا بیا می دنشو پا گنا چنی سی زاهده، ساقی لاره منصور شو او ساغر دی سبا مات شو، مگور دی رنا نیو تختی دلو ریزو راشه، رهبر دی سبا نشته او لحکر دی سبا مات شو. یارو دواړو شاعرانو د افغانستان د کورنیو جګړو او لالهاندیو دومره عاطفي انځورونه وړاندې کړي چې نن هم ډیر سخت زړونه نرموي، او دا اغیز به د ستر انساني عظمت په توګه د هغوی د بېسارې درناوي په خاطر تر پیړیو پورې روښانه وي. د لمریزې پیړۍ د شپېتمو کلونو په اړه خو د ارواښاد فانی د ساده په نوم غزل بیخي د افغانستان د مظلومیت یو سمبول دی، او شاعر خپل هنر او عاطفه د کاڼو په څیر زړونو کې هم د عاطفې، مینې، رحم، مینې او رحم زړې شیندي چې را زرغون شوي هم دي او لا به زرغونېږي.
همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشد. دل من به شیشه سوزد، همه سنگ می فروشد. دل کس به کس نسوزد، به محیط ما به حدی که غزال چوچش را به پلنگ می فروشد. مدت است کس ندیده گوهر به قلزم ما، که صدف هر آنچه دارد به نهنگ می فروشد. زی تنور تب فانی تو مجو سرود آرام، مطلب گل از دکانی که تفنگ می فروشد. پورت دول بیاد ارواخات اصاب ننگیال دی بنگریوال ترور او خکاری آشنا دو اسکین شیرونه پورت مفهوم سر دوم رعام شل چی کنن همچو گواری چی ده هغا محال دی ناورین کم تریخ البوم ولری یا وگوری نو دی ننگیال طول شیرونه پزنگری دول ده دو استر او شاهکار شیرونه هیل پورا کولیشی ای خکاری آشنا درش سلام کوم دیگر چی داسکین مرغی وال وزی لاری شی جوری جوری گلون شی کلی شی خایسته شی امیلون شی واخلی پا وزرونو که تنکی بچی و مخی سینو که گلالی بچی این اسری مخی که زرکنی بچی فانی خلق تا پو بیا بیاوایی چه پاس گئی ده جوانده یو پتیر جواند وکڑی ده خپل واک اراده فکر او جواند سختنان شید دیده پیغامونو پورانده کولو که ده شاعر رول بیخی و طولنیس او ده انسانیت خواخوی مبلغ او رهبر تا ورده ده حقاوایی تکیه بر زندگان کنید ای قوم، تاج بر فرق مردگان نزنید، یا باید به هم رسیم که موج شود بلند، هر قطره علیه دریا نمی شود. دی طبیعت دی رختین انزورگری پا برخه که هم دی دوارو شیرون اصلی انسانی او ناب تصویرون لری خودم رشی دی دنگیال شیرون پر باندینی طبیعت ولر دی خود فانی بیا تر دیر درونی طبیعت خواگه او ترخه انزورون اوراندی کبی خود بیختابه او اغیز پا برخه که دوار غور او مثبت رول لو بوی دوارو لده خاوری دوره که رنا پا مندلب سی ستری او لالهان دادی ننگیال وای لختی وشول یالی ورانی سند تور و کانو غرشو بس حیرانیم چی دکلی که هلی بچیر تلام بی دیدی دوار شایرانو دی شایره و بلا برخه دی جلاوطنی یا کدوالی دی محال شایری دا چروخات ننگیال پا پاکستان او روخات فانی دی امریکا لپا کلپولونیا که پخپل حیوات خلکو او خاور پسی اوکی توی بی او هغا درد ورته دو چنده شوی چه دوی پا وطن که پدی را بیوسی تجربه کرده او زغملی و دی جلاوطنی دغه درد چه آخری تا دوار هستی لموک پا جلاوطنی که وخستی دی و شایر لپار زکر دیر تریخ او زورون که دی چه د شاعر طبیعت تر نورو ډیر نازک او زړه په ولسی اصطلاح ډیر نری وی چې د وطن په تشو یادونو هم ژړا ورزی د دوی حق په دا ډول ناستو او تلی نیولو نه ادا کیږي اړینه ده چې پر فکر او شاعرۍ اکاډمي کې څېړنې وشي څو هم شاعر او هم عام لوستونکي ته د ښه او بد شعر د تفکیک تر څنګ په ناورین ځپلو یا بحراني ټولنو کې د شاعر ټولنیز او انساني رسالت په لا ښه ډول روښانه شي د دې تر څنګ د دوی ترمنځ د فکري ورته والی او انساني ګډو مشترکاتو خاورې او هیواد ژغورنې لپاره پنځولو شاهکار شعرونه د پښتو او دري ژبې د شاعرانو او لیکوالو ترمنځ د پیوستون او بشري ارزښتونو د پالنې په برخه کې د ګډ کار یوه ښه بېلګه کیدای شي.
سی موکتا فکر را کوي او زین مو دومره په احساساتو او عواطفو برلاسي شي چې د فکر کولو توان هم له لاسه ورکړو. د ټولې چاري هنر کوي او هنر یو نه پټیدونکي پدیده ده. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وګمج بارخیل د ښاغلي احمد جمال جمال لنډ کیسه کڑکې دراوړوي.
زرپانه
کڑکې هغه چې کله د کور په جوړولو کار شروع کړ نو زه ورسره په دې خبره ورانه شوم چې د باندې خواته کړکۍ مه پرېږده. خو سالار مې خبره رد کړه، ویل یې ته د اوسنۍ آبادۍ نه څه خبره یې، اوس خلک څلورو خواوو ته کړکۍ پرېږدي، دا د عصریت نښې دي. څومره خوند کوي چې ماښام پکې یخې هوا راځي او د آسمان ستوري او سپوږمۍ له بالاخانې نه ګوري، او بیا په تیره د مخامخ لختې مازیګر چې د نجونو غوبل ورباندې جوړوي او هره یوه یې په اوبو لمده خښتوي، له پلونو نه یې اوبه څڅیږي او زه لکه شهزاده له دې کړکۍ ورګورم. ته پوهیږې زما خو دا ټولې خوښېږي، خو هغه د مرجان لور نه ده، سمه د کوی قاف ښاپیرۍ ده، ښایسته یې خلک ګوته په غاښ دي. ورته مې وویل غلی شه، دا کلی دی، په ټول کلي کې چا دویم چت نه دی جوړ کړی. او ته هرې خوا ته کړکۍ پرېږدې. سالار خپله ومنله، کور جوړ شو. پرختیا هم په خړ پړ کلی کې یو ملغله راخاریده. سالار به مازیګر لکړ کینا د لختي په سر ناستون جون ته قتل او ما ته به ویل ګوره دا هر پیغله په زړه کې ارمان لري چې زما میرمن شي او په دې جنتی کور کې په سکون ژوند تیر کړي. خو ته پوهیږي ما په کې صرف د مرجان لور ته دانه اچولې او که خیر وي ډیر ژر به یې په دام کې ونیسم. تل به مې هغه راټولو او کړکۍ به مې بنده ساتله. خو د سالار دام هم داسې پسې غځېده، کله به یې وخوښېدله کله به بله. ما به چې خبرې ورته وکړې نو هغه به وویل ته زړه نه لرې، ما خو پرېږده چې له نجونو نه خوند واخلم. ته څه پوهیږي، ګوره هغه د مرجان لور ته چې په غېږ کې سر کېږدم څومره خوند به وکړي هغې سره خبرې او دا چې ورسره. نو ما به ورته وکړل چې زه یم کنه، ته ولې داسې خبرې کوې، څوک به دې وګوري، مړ به دې کې. او هغه د مرجان د زامنو خو هسې هم سترګې سرې دي. دې خبرو او کارونو نه تیر شه، چا سره به په غم واوړې، بیا به نه ته یې او نه دا کړکۍ ممې خواروه. خو سالار نه کرارېده او دومره شوق پارونکې خبرې به یې کولې چې ما به یې هم په خبرو کې یو خوند احساسولو. خو بیا مې هم د هغه مخه ونیوله. د اوړي یوه غرمه کور کې ځان ته وم، ګرمې ډېره وه، بالاخانې ته وختم. یوه شېبه پرته وم چې د سالار خبرې مې زړه کې راوګرځېدې چې ویل به یې مینه محبت په نوي او نا آشنا غېږ کې سر ایښودل ډېر خوند کوي. له ځایه جیګه شوم، په شیطان مې لعنت کړ. په کړکۍ مې دوه میخه ټک وهل چې سالار هم ترې اخلاص شي. مازیګر چې هغه کور ته راغی د چای لپاره یې خواږه هم له ځانه سره رااخیستي وو. ما ته یې د چای وویل او بره وخود. کله چې زه کوټې ته ورغلم سالار د کړکۍ پرده کش کړه. ویې خندل، آ ته څومره په دې څلور دیوالونو کې خوشحاله یې، غواړې چې ما هم بندي کړې؟ هغه په کړکۍ زور وکړ، نه خلاصېده چې ویې کتل میخ شوي. ما ته یې دومره سترې سپورې وکړې چې ما مخکې نه وو اورېدلي. ویل یې ته که ښځه وې تا به بچی راوړې وای. ته ولې نه پوهېږي زه دې کړکۍ نه خوند اخلم؟ خوند زړه مې خوشحاله ومه، بس ما هم له هغې ورځې زړه صبر کړ او کړکۍ به شپه ورځ خلاصه وه، ځکه چې هغه مې خاوند وو. یوه غرمه پاس وختم او په نظر مې کړکۍ ته سر وویست. ومې کتل چې ښایسته هلک د لختې په غاړه کتابونه ګوري. ورته ودرېدم، را پامې شو، کتابونه یې بند کړل او سترګې یې راکې بندې کړې. دې ځوان زما ژوند را بدل کړ. په کړکۍ کې د ودرېدو عادت شوم او خبره دې ته را ورسېده چې خبرې مو سره وکړي، درس لوستلو ته راته. زړه مې نه غوښتل چې هغه دې غرمه کې خپل کور ته لاړ شي. زیات وخت مې ورته له همدې کړکۍ خواړه ورکول. یوه ورځ چې سخته هوا وه او باران ورېده زما په غوښتنه کور ته راغی. په خپله لوپټه مې د هغه مخ او ویښته وچ کړل، خو د هغه په سترګو کې څه لوېدلي وو. ما یې سر په خپل زنګون خور کړ او سترګې مې ورته په لمن پاکوله. همدلته د سالار خبره را یاده شوه چې د نوي او ناشنا غې کې خوند څه بل شان وي. یو وخت مې ولیدل چې نه باران شته او نه هوا، خو په کوټه کې مې خسر او خواښې ولاړ وو. هغوی په قهر او کنځل وو او مکبسې یې د بالاخانې دروازه بنده کړه. خسر مې ویل چې زم سالار خبره وم. د مرګ او شرم له ډاره موږ دواړه په کړکۍ کېوتو او وتښتېدو. هغه زه ډېره لرې راوستم، په خپله لاړ او زه یې د دې کلي خان ته د خدمتګارې په حیث پرېښودم. دلته خپه نه یم، خان ته ګرانه یم، او سالار خو هسې هم له کړکۍ نه خوند اخلي.
د ادب جام په دې برخه کې هنرمند حفیظ الله گردش د اروښاد ننګیال او اروښاد فانی سو شیر زمزمه کوي.
ادب جام.
لختی و چول ویالی ورانه سند تورو کانو غرشو. لختی و چول ویالی ورانه سند تورو کانو غرشو. او سیران چه دکلی داهیلی چیری لامبی نپهیگم نپهیگم می دکلی مازدیگرا نپهیگم نپهیگم می دکلی مازدیگرا آزمو کلی چم کې هغه سپینا کې د سشوان هغه شنه سفر سشوي آلو غري جن چيري تا ته یاد شي ماز دي ګرا د ګدل د غړ لیکي تا ته یاد شي ماز دي ګرا د ګدر د غاړې لیکي لکه باغ د خاپېریو لکه لارې د کوترو هم جا دکان رنگ است هم رنگ می فروشم هم جا دکان رنگ است هم رنگ می فروشم دل من با شیشه سوزه هم سنگ می فروشم ز تنور تا بفانی تو مجو سرود یارم ز تنور تا بفانی تو مجو گلاز دکانه که تو فنگو می فروشم
ازادي رادیو لوري په جوړ شوی غونډي کې د کابل پوهنتون استاد پوهنوال بریالي باجوړي وویل چې اسحاق ننګیال لمرګ څو ورځې وړاندې یو شعر لیکل او همدا شعر یې د ژوند وروستی شعر شو. په ورېښمین خیال کې د استاد باجوړي له خولې د اروخاد ننګیال وروستی شعر اورو.
یو باد را لګیدلې مال ځان سره وړي د زړه اسمې لپاره د ارمان سره وړي د شپو پر اوخ یو غل دی زموږ کلي ته راغلی ګلونه او باغونه له باغوانه سره وړي یو پلوم چیرته لوري ستا په لاره زرغون شوی یو پلوم چیرته لوري ستا په لاره زرغون شوی یو لوټ مې اوس له بادو له بارانه سره وړي یو څوک دی ستا د لاس شرابې ټول رزل وڅکل یو څوک دی ستا د لاس شرابی ټول رازنی وڅخل دا سره کېږدی د خوم مې له طوفانه سره وړي زموږ یې په سترګو کې د شپو دوړې شیندلې زموږ یې په سترګو کې د شپو دوړې شیندلې دالوی کاروان مو زکا لساروان سروی
ا
ناری دا ان الحق ورته وچکلی پر ژبی منصور وطن می دار تا لی ایمان سرولی.